السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. افغان زده کوونکي او دغه راز د تعلیم او پوهنې فعالان له طالبانو پرله پسې غواړي چې دغه ښوونځي نور پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د مشرتابه امر ته انتظار باسي. راځئ په پیل کې څو لنډ خبرونه واورو. په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 15 افغان خځو ته د مسرۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خځې دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هیواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د مسرۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خځو د لیوالتیا، په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د مسرۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 1500 ډالر لګښت لري، خو دا پانتون وایي چې 15 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلواله نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنی روزون کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اوړ مورس هم غونډې وشوې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. اوریدونکو دا و خبرونه، لکه څنګه مې چې د پروګرام په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ. خدا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخې د سر راپور دا دی چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي، خوشمنه کوي چې دې کار ته چمتو دي. تفصیل لسفی ولاستان گزیناورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
موږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي، د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي، انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو د وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته وې چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیست. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره یې ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوې کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي، د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به ویلو، اوس چې درس نه وایو ټوله ورځ په کور کې، ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په بامیانو کې لسګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سرته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډوډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یوه ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنه کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سږکال د تیرو کلونو پرتله د روژې په میاشته کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمي ته د خوراکي توکو د پیرلو لپاره دلته راځي، خو یو ډېر شمېر په بازار کې له ګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په یوه څنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
شکل چې دان دې بازار کې ښه نه ده، مونږ دې ته 15 شپک دره مال راولای ده، خو اوس بازار نشته، د اقتصاد مردم ښه نه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیري. دوی هم د بیو له لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت راورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سږ کال بیې ډېرې لوړې دي.
درال ملک مال نو واخسته وړه وریجې دا شیونه روژې په خاطر. ماشاءالله زما زندگی شکر خیر دی، زما واخسته.
سکل د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ښاروالۍ له لورې د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیه پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو دې ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په 1 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حاجیر ازادي راډیو ته وویل، په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
په 1 ولایتونو کې WHO له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې 1 ولایتونو کې یونیسف. په هغه 1 ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیچونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل، اوسمهال په کووید 19 اخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
د فبروري 14 نیټې وروسته د 15 میاشتو لپاره، یعنی د جولای تر 14 د WHO لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودې پای ته رسیدلي.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا وبا د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا وبا د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي، خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 اخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنۍ په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیان وو. یوه قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل،
شیخ صاحبانو ډیر بحث پی کړی بیا مونږ ته راجی کړه نو مونږ په دې کې د الله کومه کومندې وکړې بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې تر قانې کړل چې سولې په تغیر کې نه وو او یو له بل هغه پور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو عناناتو هغه یو د بله ورکړو او دا موضوع انشاءالله نن د الله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوي ندام محمد هم ورغلی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لنډ مهال لپاره د ټیم روزونکي ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمریني کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې یوځایېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل او تمه ده هلته د تمریني لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
د سندرو میلمانه غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندری واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
السلام علیکم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو ګلون اوریدونکو ته وایم. په دې هیله یم چې راترک روغ جوړ بیاست. زه ګل احمد وی سالم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ له نازول سید آباد یوه دنه ټپاره سره ده. وایي ځواني مې تا پسې برباد کړه، ځواني مې تا پسې برباد کړه، ته د بل چا شوې، زه یوازې پاتې شوم. ډالۍ وي ټولو اوریدونکو ته په وړاندې ښایسته پروګرام د الله پمان. بای بای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. خدای دې چې جوړ او روغ به. زه محب الله تنها د مرکز لشکرګاه څخه دا میسج کوم. اولنی ځل مې دی شعر سره نسته سندره به ورته نشر کې د زبیر نواز په واسطه. سلام ته احترام.
خبره دا په خوب
علیکم دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. رضا علی نیمیرن د یراد د درای جغرتانه می اړیکه نیولې ده. خدای دې وکړي جوړ روغ وسی. سندره غواړم د شفاروک په آواز کې ډالۍ دې احسان اسلام جار ته او محمد اشق الله ته او بسم الله ته دې هم ډالۍ. وسلام بای بای.
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو تر څنګ ناست اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه د تله نیکې هیلې او د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم د تل په څېر کښته راغلی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه سمیع الله جان سیرت یم. همدا لحظه د ګریش ولسوالۍ څخه زه به درسره وټاکم سندره د شاپاروک د بې څو ملګرو ته ډالۍ کوم. ډالۍ دې وي جمعه ګل همت ته، محمد ولی افغان ته، او محمد صابر ځواک ته، بلکې زما ټولو ملګرو ته. د پلن په وروستیو کې تاسو ته دوه کاکړي وه. وایي زما د خوښه خدای دې زما کې ټوله کور دې خدای رضا کړي. وایي یوه دا ده یوه بله زړه نه باسي له کوګله. د بل پیغام پسې د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو زما سلامونه دي. څوک زما غږ اوري هغو ته مې زما سلامونه. ډالۍ ډالۍ دي. بسم الله نیمې ژوند دروازه کندار درای جغرتان سمې اړیکه نیولې ده. سندره غواړم د شفاروک په آواز کې ډالۍ دي احسان اسلام جار ته، شکلا وطن دوست. السلام علیکم.
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه ادم خان د ګلستان کلین اورک څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د ازادي راډیو اورو، ډیر جنجی خوشاله یو. ما ته یو سندره نشر کې د ثانی بدلا په واسه کې چې مزګر او مزګر دی. موږ د ازادي راډیو اورو او ډیر شایسته پروګرامونه دي. و سلام ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ان شاء الله په راتلونکي وخت کې به تاسو ته ټپې او کاکړی غاړي خاطرې ټوکی ټکالی راوړم. و سلام
سلامونه نیک کلمې منې په دې اعلان چې جوړ روغ به یاست. محمد هاشم د سوزم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه یم. سندره غواړم د ندا افغان او شبنم شایسته په آواز کې وایي. دوه ورځې ژوندون دی، دوه ورځې دنیا ده. هم لومړی ځل دی، په راتلونکي به انشاءالله ستاسو سره نور پیغامونه هم ساتو. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همداری جوی ټول اورېدونکو السلام علیکم.
Yeah.
د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی د برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی
اسی دم پخه کړه ګرځاو ماتو سړی.
سلامونه فرهاد دریایم. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکي یاست. که غواړئ زما سندرې واورئ نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هېروئ.
خندا رات
صاحب زاده کی سے تہ اکھا نمڑ میں دخان یوڑل کور ڈکل میں منو سکھ لخار او راغلی او انگڑے شور ما شور یو مخبل میں منو کو خائش کو خاپے کلی
کارکونکو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. ما ته به سندره نشر کوي نو شیروان پانیزی وایي وایي هنګر انکار کتل یي خلکو چې نن ما ته یار کتل ډالۍ دي بس ټول اوریدونکو د ښایسته خبرونه.
کله چې راځي جانان زړه راځي نیوړي جانان کله چې راځي جانان زړه راځي نیوړي جانان هیڅ ورته زه نه وایم ډېر مې ځوروي جانان زه مثال نه ګورم سم دی ګلابي جانان نکړي دی رقیب پروا ډېر دی خطري جانان بیا لمر تا خان دینا ډیر ظلم کوي جانان سلامونه نیکې له ترامات مې ومني خدای جل جلاله او جوړ چې روغ او جوړ سي سن لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت مرکز د ګمند چرقدا د کلی نه سندر غواړم هغه سندر راته نشر کړي کامران په आवाज کې چوي جام ته رسیدم د سندر راته نشر کړي ملګری ځاتره دی محمد اکرم عرب محمد یونس اشمت ولی الله تل دې هم تاسو ته سلامونه وای او ډالۍ به وي تابعه قشنا ته وسلام د خدای
شویچی سو جام ترسیدم تیرا میزوانی واچی جانان ترسیدم شونڈے میں لمب شویچی سو جام ترسیدم تیرا میزوانی واچی جانان ترسیدم جام ترسیدم او کا جانان ترسیدم جام ترسیدم او کا جانان ترسیدم شونڈے میں لمب شویچی سو جام ترسیدم چیز سلام ترسیدم درد د دل بر چیز سلام ترسیدم جام ترسیدم او کا جانان ترسیدم جام ترسیدم شوچی سو جام ترسیدم پمرگ بندے وصال شولو نصیب سکامے پمرگ بندے وصال شولو نصیب جن میں وہ بیل لے چے مقام پر رسیدم بیدیو کفن میں نور حسن امندل بیدیو کفن میں نور حسن امندل سا عبد الرحمن چخ پل رحمان تر رسیدم عبد الرحمن چخ پل رحمان تر رسیدم جام تر رسیدم او کا جانان تر رسیدم جام تر رسیدم او کا جانان تر رسیدم شنڈ میں لمب شوچی سو جام تر رسیدم شنڈ میں لمب شوچی سو جام تر رسیدم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدیر دو ټول کرکون ته سلام علیکم زل حنان من هلمند ورو څخه مړی کني ولیدا تاسو ښه هیله کوم چې ماته یو سندره خبره کوي نارینه شنه سندره ورول له پرسه غزل د متا در جنجان یاره کی بل ویبان تعقیب سره شنه مزه شمت لای زل بیا ما جنجان یاره کی بل ویبان تعقیب سره شنه مزه شمت هیله کوم د سندره سره شرکت ډیر د خوشی وړ میده
سلام نه نی کی هیله تاسو ته د ازدی رادیو ټول کرکون کو او خاص میناوال ته دالی کاما فدی ہلا چیز جوڑ ہو سی گئی بیا ہم پیغام لکھ کر راغلی امیدہ محمدی لہکل فاریاب سکا ماتا سندر بارات نشر کے درا بیا تبسم دسی وائی دا چی وہ کی می فر مخ بندی پئی گی دا چی وہ کی می فر مخ بندی پئی گی دا میٹل کسور د یار دئی دا میٹل کسو تیار دی تا سندر رات بنا شرکلی دا ز ڈالی کوم مخبل گران مینال دوستانه تا گزل دانش جوتا مریز جان نوری تا مارو جان نوری تا مریم زبیک تا هدیا وفادار تا او نادیا همراستا ادریس فجواک تا رامن آریان تا فیروز لالا تی دم ڈالی وی او دا غسی فایز محمدی تا دا غسی نور گل گل آوری دوم کت دی ڈالی وی خخ پرو نغارم گوٹ بای
مخبانے بئے گی دا چوک کے میں
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زسم یلان لغزنی چخم یلکنی ولی باید یو کچی در ازاده رادیو طول کار کنم که آوریدیم که جور وروری نو طول آوریدیم که تسلامون آوران دیکم و باید یو کچی تاسه هم را تخوا یو جور وی نو لمرای جلمه دی چی تماس میونی و لازاده رادیو سرن نو دی سندر ملمانو اخبرونه تا نو ما تا دی کران خان یو اخکولی سندر نشر که خورت دی خواهی کامان بای بای.
السلام علیکم، ز کرن خان یم. کچری تاسو خولې او پزرپورې سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو میلمانه خبرونه لا آزادی ریډیو څخه واو. ¡Gracias!